द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا سهارنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ. نن د اتوار یا یکشنبې ورځ د 2013 میلادي کال د اګست 26 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د اګست د 25 نیټې د ماخوستن 9 بجې دي. زه بارکوال میاخیل مو د نیمې ګنټې د لومړنۍ سهارنۍ خبرې خپرونې ته هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې له تیرو دوو ورځو د هغې پیښې په ضد د ځایي خلکو احتجاجي ناسته لا هم دوام لري چې 2 تنه پکې وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو. د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد انیف اتمر تر استعفا وروسته په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی. او په بنگلاديش کې میشتو زرګونو روهنګیایي مهاجرینو د میانمار د پوز لخوا پر دوی د تشدد لومړۍ کلیزه د احتجاج او تورې ورځې په توګه لمانځلې ده. او اوس هم د خبرونو تفصیل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې له تیرو دوو ورځو د ځایي خلکو احتجاجي ناسته لا هم دوام لري چې سلګونه کسان پکې شامل دي. له دې سیمې قومي اسمبلۍ ته ټاکل شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ هم د دې احتجاج د سر په کسانو کې دی. دغه احتجاج د هغې پیښې په ضد روان دی چې وړمه ورځ د لوی اختر په 3 ورځ عامو خلکو د پوځ لخوا د 3 تنو د نیول کېدو په ضد احتجاج کاوه او د دوی په وینا هلته د پوځیانو لخوا ورباندې ډزې وسوې چې 2 تنه یې ووژل او 10 نور یې ټپیان کړل. احتجاج کوونکي وایي تر هغه وخته به ناست وي چې په دې پیښه کې لاس لرونکي پوځیان په پوځي عدالت یا کورټ مارشل کې په سزا ونه رسیږي. د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد حنیف اتمر تر استعفا وروسته په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی. د افغان ولسمشر له دفتره په خبر رسوي بیان کې د ښاغلي حنیف اتمر د استعفا سبب نه دی ویل شوی، خو هغه پخپله د ملي امنیت له سلاکارۍ د استعفا سبب له حکومت سره د امن پر بهیر، حکومتولۍ، ملي یووالي او یو شمېر نورو مسایلو کې د نظر اختلاف وباله. ځینې سرچینې وایي افغان مشر له ځینو نورو لوړپوړو چارواکو هم د استعفا غوښتنه کړې ده چې په هغوی کې د ملي امنیت ادارې مشر معصوم ستانکزی، د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس برمک شامل دي. زرګونو روهنګیایي مهاجرینو د میانمار د پوځ لخوا پر دوی د تشدد لومړۍ کلیزه د احتجاج او تورې ورځې په توګه لمانځلې ده. د بنګلاديش د ساحلي ضلع په کاکوس بازار کې په یوه لوی کیمپ کې میشت دغه روهنګیایي مهاجرین د شنبې په ورځ سړکونو ته راوتلي وو او له ملګرو ملتونو یې په میانمار کې له دوی سره د انصاف غوښتنه کوله. د میانمار حکومت وایي دوی هغه وخت په راکاین ریاست کې پر هغو مسلمانو وسلوالو بریدونه کړي وو چې د پولیسو پر امنیتي چوکیو په بریدونو کې لاس درلود، خو وایي اوس حالت دې ته برابر سوی چې روهنګیایي مهاجرین بیرته ورستانه سي. خو روهنګیایي مهاجرین وایي د دوی کلی ټول سوځول سوي او دوی نسي کولی چې خپلو سیمو ته ورستانه سي. د چین په شمال ختیځ کې پروت د هیلانګ جنګ ایالت په مرکز هاربین کې په یوه هوټل کې اور لګېدلی چې له کبله یې 19 کسان د اور په لمبو کې مړه سوي دي. د چین سرکاري ټلویزیون وایي اور د شنبې په ورځ سهار وختي په ځایي وخت شاوخوا 4:30 بجې لګېدلی او تر څه د پاسه 2 ګنټو وروسته 150 تنو اور وژونکو د 150 اور وژونکو لاریو په وسیله وژلی دی. د اور وژلو پر وخت له هوټل څخه د 14 تنو مړي راایستل سوي او 13 نور ټپیان ځینې راایستل سوي چې په اور سوځېدلي وو او په هغوی کې هم درو تنو د سختو ټپونو له کبله ساور کړي. د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د ترهګرۍ ضد ادارې یو موټر ته نږدې چاودنه سوې ده. پولیس چارواکي وایي چاودنه د مستونګ په شیخ واصل سیمه کې د ترهګرۍ ضد ادارې یا CTD د افسرانو د موټر تیرېدو په وخت د ریموټ کنټرول په وسیله سوې ده. په چاودنه کې 3 افسران ټپیان سوي چې د درملنې لپاره ځایي روغتون ته وړل سوي دي. د چاودنې ذمهواري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. او وروستی خبر دا چې د امریکې له اریزونا ایالت څخه په کانګرس کې د ریپبلیکن یا د جمهوری پال ګوند غړی جان میکن د 80 کالو په عمر مړ شوی دی. هغه له 2000 ولسم کال راهیسې د مغزو د کینسر یا سرطان په ناروغي اخته وو او د تیر جمعې په ورځ د خپل درملنې د درولو اعلان وکړ چې له کبله د امریکې د شنبې په مازیګر سا ورکړه. جان میکن دوه ځله د امریکې د ولسمشرۍ ټاکنو ته هم درېدلی و خو بریالی سوی نه وو او شاوخوا دیرش کاله په کانګرس کې د اریزونا د خلکو استازی و. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست او اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسې پام راګرځوو. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې له تیرو ورځو د ځایي خلکو احتجاجي ناسته دوام لري. دغه احتجاج د هغې پیښې په دوام په ضد روان دی چې وړمه ورځ د لوی اختر په درېیمه ورځ عامو خلکو د پوځ لخوا د دریو تنو د نیول کېدو په ضد احتجاج کاوه او د دوی په وینا هلته د پوځیانو لخوا ورباندې ډزې وسوې چې دوه تنه پکې ووژل شول او لس نور پکې ټپیان شول. په دې اړه تازه حال اخلو د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنای را سره د ټلیفون په کرښه دی. عدنان بیټنای صاحب سهار مو په خیر. په میرانشاه کې د دې احتجاجي ناستې یا درنې په اړه که تازه معلومات راکوي چې آیا دغه درنه لا هم دوام لري او د دغو کسانو غوښتنې نه دي پوره شوي که څنګه؟
مهرباني. کومه درنه چې له تېرو درې ورځو نه د محسن دعوت په مشرۍ باندې د یوت او وزیرستان تر سوري لاندې شروع شوې ده هغه لا هم دوام لري. د شپې پر مهال هم هلته کسان ناست وو او رپورټونه راځي چې هغې ټوله شپه دغه احتجاج ریکارډ کولی. خو زه به تاسو ته اون برخپل میسل صاحب چې په دغه هغه کې چې کومه درنه ده په هغې کې دا پیشرف شوی دی چې پورټل د مذاکراتو عمل هم شروع شوی دی او انتظامیه لخوا چې دی دوی ته د مذاکراتو وړاندیز شوی دی. نو د محسن دعوت سره دیارلس کسیزه کمیټې جوړه شوې ده او هغې تېره ورځ چې دا ماښام له انتظامیه سره بیده کاته کړي وو او محسن دعوت وایي چې د یواځنۍ مطالبه چې ده هغه انتظامیه ته مخې ته تېرشله. هغه دا وایي چې په دغه پیښه کې کوم کسان ککړ دي هغه پوځي افسران دي او د هغې نمونه هم ورکړي وو او د پوښتنو ترې کړی وو چې هغې د کورټ مارشل وشي. خو محسن دعوت دا وایي چې دته چې کوم هغه د انتظامیه ده پاره کې ډي سي هم وو پاره کې کمشنر هم وو دا ناس وو دا یو ورته وویل چې دا خو دې وس خبره نه ده او په دې بل پوسټ سره خبرې کوي. موسن دا ور دا خبره وکړه چې شپې تر ناوخته پر دې انتظار کولو کولی پوز هلته چې کوم مقامي مشران دي او د انتظامیه مشران دي هغه تر منځ جرګه روانه وه خو هغه تر شپې تر ناوخته پورې کومه نتیجه ته ونه رسیده. نو دې دغه چې کوم درنه وه هغه ته دوام ورکوي او د حکومت په انتظار دي. نو موسم دا ورده خبره هم وکړه چې سهار ته بیا امکان دی چې د خبر دغه پروسه بیا شروع کیږي او د حکومت او د ترمنځ به خبرې کیږي که چېرې دوی ته مثبت پیشرفت ورکړي او د دې چې کوم مطالبه ده هغه پوره کړی شوه نو بیا به دغه درنه چې دا هغه به ځنډوي. که چېرې د دې مطالبه ونه منل شوه نو بیا به دغه چې کومه ښځه درنه ده دا به دوام ورکوي. خدای هم وویل موسم دا ور چې یو حکومت لخوا چې کوم د خلکو سره د مرستو اعلان شوی دی چې د ورڅخه تر لپاره 15 روپۍ او د ټکان لپاره 12 روپۍ نو دغه هم دغه کورنۍ سره یو ټوک ګرځول دي او وی دي چې دا زخمیان چې کوم دی کوم د سوي کسان دي د دې لپاره چې پنجاب چې کوم مرزوب دي کیږي په دغه کې د هغه برابر دي مرستو اعلان او وشو ورسره دا هم وایي چې له انتظامیه باندې دغه باور غواړي چې ایله په پرواه په شمالي وزیرستان کې دا چې کیسه پیښې بیا نه راځي
او ورمو ورځ چې دوی دغه کوم کسانو د خوشی کېدو لپاره چې کوم دوی مظاهره کوله چې درې کسان وایي څوره دی وړاندې پوځیانو وړي دي په دغه د درنې په غشتنو کې د غوي د خوشی کېدو هغه غشتنم شامل ده کڅنګ
او یقینا د دې خبره هم کوي چې دلته شمالي وزیرستان کې یو غیر یقیني صورتحال جوړ شوی دی. یو طرف ته کوم وسلوان لخوا په ټارګټ باندې دی بل طرف ته د حکومت لخوا د چاپو او د کرفیو سره مخامخ دي او بیا دغه کسان راوړي چې هغه باندې تشدد وکړي خپل ځان تر ساتي او تر هغه وروسته بیا خوشی کوي. نو موسن داور دغه خبره هم وکړه چې څنګه دغه کار د ریاست ته دلته باندې له وسلوان سره مخامخ وي او دلته به وسلوان تر خپل مقام نه ورکوي بل چې دغه علاقې وو ستو د بستي علاقو کې دا شامل شوی دی نو چې د نوستي علاقو کم قانون دی کم آئین دی هغه مطابق چلند کیږي او داسې په تور پیر کې د خلک نسخه لکیږي چې د وسلوالو په ځای باندې په عام خلک منتشر کیږي عام خلک زورول کیږي نو دغه مطالبه هم په دغه درنه کې ځای کیږي دغه څه کوم چې کوم د ضروري ازب توجه باندې په بکافیر کې هم کوم واسکینس باندې کوم انکم جو پېښې دي په هغه باندې هم د امنشتي دی او دا هم وایي چې د سره کوم بل تر کډوالو سره چلند کیږي د هغه هم مختلف په دغه درنه کې کیږي کوم مختلف قسم خبر چې علاوه دې ورنه هیڅ سره خو تر ټولو زیاته مهمه خبره ده په شمالي وزیرستان کې دا اوس په ځکه کوم وزارت شهر باندې د شوی وي هغه ته انصاف ترلاسه کول دي
ډېر مننه عدنان بیٹنای اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورت ته ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان د ملي امنیت نوې سلاکار په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی. پخوانی سلاکار حنیف اتمر پرون استعفا ورکړه او د استعفا سبب یې له حکومت سره ځینې مخالفتونه بللي. نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. افغانستان د صدارتي مانۍ یا ارګ په یو اعلامیه کې ویل شوی صدر اشرف غنی د خاغلی حنیف اتمر استعفا منظوره کړی او داغه په ځای په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر حمدالله محب خپل امنیتی سلاکار خوښ کړی دی. د افغان اولس مشر اشرف غنی ویان هارون چخنسوري هم د ملي امنیت د نوي سلاکار په حیث د حمدالله محب د ټاکل کېدو پخلی کړی دی. حمدالله محب د امریکا سره سره د مکسیکو، ډومینیکن ریپبلیک، ارجنټینا او کولمبیا لپاره هم د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د امنیت د پخوانی سلاکار حنیف اتمر د دفتر لخوا وی او ای ته د استعفا خط هم لیږل شوی چې پکې ویل شوی په نږدېو میاشتو کې د افغانستان حکومتي مشرانو سره د یو شمیر اختلافونو له سببه استعفا ورکړې ده. په خط کې ویل شوی لوی اختلافونه د ملت یا قام د حفاظت، د سولې او امنیت رامینځته کېدو، انتخابي چارو، ښه حکومت او سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په سر راپورته شوی. وایس آف امریکا ته لیږل شوی دغه خط یا لیک کې ښاغلی اتمر لیکلی د دغه اختلافونو په نه حل کېدو او څه حل ته په نه رسېدو هغه د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. د افغانستان صدارتي ماڼۍ ارګ بیا په یو اعلامیه کې د خاغلی حنیف اتمر د استعفا پخلی او د صدر اشرف غنی لخوا د دغه د منځوري اعلان کړي. د ارګ لخوا خبره شوې اعلامیه وای د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته نن خپل استعفا رسمان وړاندې کړه. د هیواد جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار استعفا منظور کړه او داغه پځی په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه تعین کړو. د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایان قادر شاه ویلي په راتلونکو څو ساعتو کې به د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر د استعفا په اړه نور تفصيلات هم وړاندې کړي. خاغلی حنیف اتمر د صدر اشرف غنی په ډیرو نږدو کسانو کې ګڼل کېده او د پخوانی صدر حامد کرزی په وخت کې هم د افغانستان د دفاع د وزیر په توګه کار کړی و.
زرګونو روهنګیایي مهاجرینو د میانمار د پوځ لخوا پر دوی د تشدد لومړی کلیزه د احتجاج او تورې ورځې په توګه لمانځلې ده. په بنګلادیش کې میشت روهنګیایي مهاجرینو له ملګرو ملتونو د انصاف غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې سمینا احسن په رپورټ کې.
د کوټو پالون کډوالو کیمپ کې د 1500 نه زیات روهنګیا مسلمانان راغونډ شوي وو. په دوی کې ښځې، ماشومان او سړی ټول وو. دوی لاریون اوویستو او نارې وهلې چې نور نسل کشي بنده کړي، مونږ انصاف غواړو. دغه لاریون کې په لاؤډ سپیکر بیا بیا دا چغې هم اوریدل کېدی چې مونږ روهینګیا یو. ځینې مظاهره کوونکو د میانمار کاغذي ایجنډې هم راغستی وي. دغه روهینګیا مظاهره کوونکي په میانمار کې په ځان د حملو د یو کال پوره کېدو په موقع راوتي. چې کله دوی د حملو د لاسه بنگلاديش ته راوتښتیدل. پروس کال په 15 اگست د ماینمار فوج د حملو په وجه د وو لکو نه زیات روهینګیا خپل کورونه پرېښودل او مجبوره شو چې بنگلاديش ته راوړي، او سکل دوی د 15 اگست د توري ورځ په توګه نمانځي او د انصاف غوښتنه کوي. هم د خالی په ورځ د غیر سرکاري تنظیمونو قریبا 100 تنانو په ډاکا کې د قومي پریس کلب مخې ته د انساني لاسونو زنځیر هم جوړ کړو، چې مقصد یې د نړیوالې ټولنې نه غوښتل وو چې ماینمار په حکومت دي زور واچوي چې د روهینګیا خلکو د قتل، د هغوی سره جنسي تشدد او نور زیاتوب ذمواران دې مقدمه کړي. د خالی په ورځ مظاهرینو په ویناګانو کې دا غوښتنه هم کوله چې دوی په زوره د خپلې ځمکې نویستې شوي او واپس تلل غواړي، خو یو کال تیرېدو پس هم ډېر روهینګیا یقین نه لري چې دوی به کله واپس شي. د دې باوجود چې د تیر یو کال نه د ماینمار، بنگلاديش، د ملګري ملتونو او عالمی امدادي ادارو لخوا د دوی د واپسۍ دپاره خبرې اترې روانې دي، ماینمار هم بیا بیا وایي چې روهینګیا واپس خپل ملک ته راتلی شي او هلته یې د دوی دپاره یو شمېر کیمپونه هم جوړ کړي دي، خو ډېر کم خلک په دې یقین دي چې په واپس تلو به دوی محفوظه یي یا به دوی د ماینمار د وګړو په طور قبول کړی شي. په ماینمار یا برما کې د سلیزو نا روهینګیا مسلمانان اوسیږي، خو دوی د ملک د وګړو په طور نه دي قبول شوي. په دغه بود مت اکثریتي ملک کې روهینګیا مسلمانانو ته اوسه پورې د ماینمار شهریت هم نه دی ورکړی شوی او نه د ژوند بنیادي حقونه لري. اکثر له دوی د هغه بنگالیانو په نامه یادول کیږي چې په غیر قانوني توګه د بنگلاديش نه په ماینمار کې آباد شوي. اکثریتي روهینګیا په راخین ریاست کې په غریبۍ کې اوسیږي چې د بنگلاديش سره په پوله پروت د ماینمار ریاست دی. په تیرو لسو کالو کې قریبا 1,00,000 روهینګیا بنگلاديش ته وړېدلي. پروس کال د تشدد پیښو پس موجوده وخت کې قریبا 1,00,000 نه زیات روهینګیا کډوال بنگلاديش کې دي.
د پښتونخوا د مومندو په صافي تحصیل کې یوازینی ډیګري کالج دی او هغه هم له 2008 میلادي کال راهیسې بند دی او ودانۍ امنیتي ځواکونو نیولې ده. د دې سیمې ځوانان د دې کالج د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومند په دې رپورټ کې اورو.
د مومندو ضلع د تحصیل سپوز د کوونکي وایي د سیمې یوازنی کالج دی پرانستل شي. ځای خلک وایي ګورنمنټ ډګري کالج د کړو په کال 2008 کې د بدامنۍ له وجې بند کړی شوی او امنیتي ځواکونه پکې میشت شوي دي. دغه کالج کلاسونه په عرضي توګه په غلنۍ کې یو سرکاري ودانۍ ته منتقل شوي چې لا تر اوسه هم هلته دوام لري. زده کوونکي وایي دوی ته په غلنۍ ته تګ راتګ او هلته استوګنه کې مشکل دی او اضافي خرچ یې هم پرې راځي.
الته غلنۍ کې زموږ سټوډنټانو ته ډېر مسایل دي، مثال په طور د هاسټل مسایل. که په هاسټل کې پاتې کېږي اوبه ورته نشته دی، داسې ورته نور هم ډېر مطلب د سکالرشپ مسایل هم ته ډېر زیات دي ته، او صرف د دې د وجه ته دي چې زموږ کالج الته ترانسفر شوی. زموږ دا مطالبه ده زموږ کالج چې کوم غلنۍ ته ترانسفر شوی دی هغه موږ واپس لکړو ته راوړل غواړو.
د لکړو کالج پرنسپل جمیل شاه وایي د کالج ودانۍ ځای پر ځای راپرېوتې، بجلی، اوبه او نورې بنیادي اسانتیاوې هم نه لري او دې ترڅنګ پکې امنیتي ځواکونه هم میشت دي. جمیل شاه وایي دغه ټول عوامل دي چې تر اوسه 200 نه زیات زده کوونکي په غلنۍ کې په عرضي توګه سرکاري ودانۍ کې زده کړې کوي.
د دغه وجوهاتو د بنا نه بس مونږ ته ډارکشه د طرف نه لاله کوو چې را بس تاسو فلحال دلته اوسېږئ او دلته ټیچنګ پرپز خپل دغه کوم ډیوټي چې راغه دلته کې کوئ او زمونږ د آرډر پورې لکه تاسو به شفټینګ نه کوئ.
د مومندونه قمی سملی غړی ساجد مومند وای په دغه لړ کې د امنیتی ځواکونو او تعلیم محکمې چارواکو سره په تماس کې دی او خوشبینه دی چې راتلونکي تعلیمي کال کې هم د لکړو کالج ودانۍ کې کلاسونه پیل شي. د مومندو تحصیل ساپی په تیر وخت کې د وسلوالو کلک مرکز ګڼل کېده. دغه سیمه کې یو شمېر سرکاري سکولونه هم وران کړی شوي دي او پوځي عملیاتو په وخت پکې کال 2012-13 کې کورونه او نورو ودانو ته هم زیان واوښتی و. د نورو قبایلي ضلعو په شان دغه علاقه هم د پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوې. ځای پر ځای پکې امنیتي ځواکونو لخوا چیک پوسټونه هم جوړ کړی شوي دي. ځای خلک وایي د امن پر ځای کې دوه وروستو دی اوس دلته بیا تعلیمي سرګرمۍ هم بحال کړی شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا ډیوا شبقدر.
اوس هم یوې مرکې ته ستاسو پام راګرځوم. اقبال اپریدای د خیبر له باړې څخه د تحریک انصاف ګوند په استازیتوب د پاکستان قومي اسمبلی ته کامیاب شوی دی. دا چې د دې ترهګرۍ ځپلې سیمې د بیا رغونې او له پښتونخوا صوبې سره د قبایلي ضلعو د یو ځای کېدو د بهیر په اړه تحریک انصاف ګوند څه پلان لري، د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شنواری په دې اړه له ښاغلي اقبال اپریدی سره مرکه کړې ده.
اصل کې د باړې سب ډیویژن چې کوم د دهشتګردۍ د لاسه کوم نقصان شوی دی، نه علاوه د کرپشن د دو نمبرې د لاسه باړه تباه شوې ده. او مخکې مینهګانو چې په باړه کې کوم ترقیاتي کارونه وو هغه یې نه په میرډ باندې کړي دي، او نه هغه خلکو ته رسولي دي چې کوم حقدار وو. هغوی چیکونه هم ایستې دي په ګراوند باندې چې کوم د هغه سکیم هم نه دی شوی. نو لحاظه زمون خو د ټول نه لومبی سټیپ دا دی چې موږ د احتساب کوم اعلان شوی دی، موږ ان شاء الله ولزی په باړه کې احتساب شروع کوو. دومره خبره دا ده چې د دې علاقې چې کوم ریهبیلیټیشن دی کاغذ په وابده کې دی، او کاغذ د کورونو چې په کوم ځای کې فنډونه ریلیز شوي دي ان شاء الله ولزی هغه به موږ ان شاء الله د عوامو د خواهشاتو مطابق په هغو ځایونو باندې لګوو چې په کومو کې ضرورت دی. دریمه خبره دا ده چې دا کورونه کوم مسمار شوي دي یا کوم خل شهیدان شوي دي یا د چا سروې نه ده شوی، موږ به په ترجیح بنیادونو باندې دي خلکو ده د یو خو مالی پیکیج او دوم د کورونو معاوضه او د شهودہ ورکو چې دا مالی تور باندې سوده او خوشحال شي چې دوی خپل کورونه جوړ کړي او دوی خپل کاروبار هم سٹارټ کړي. او ان شاء الله د بجلی د نورې حکومت تلس ادارې دي د هیډ اف ډیپارټمنټ سره زموږ ملاقاتونه به ان شاء الله د گورنر د جوړېدو نه پس شروع کړي، او موږ ان شاء الله هغه مقصد لپاره په کې ځان رسو چې کوم د دوی ریکوایرمنټ وي چې هغه پوره شي، او چې کوم د عوامو ضرورتونه دي چې دا ادارې هم ریزلټ ورکړي. نه کرپشن منو، نه غیر حاضری منو، په هر ځای کې موږ ان شاء الله ولزی کمیټه جوړ کړي لوکل کمیونټي بیسز باندې چې هغه په هیلت کې وي، په ایجوکیشن کې وي، او روزانه په بنیاد باندې به د هر ادارې په دې کې چې کوم دی کنه حاضری کېږي هلته به تګ وي، او چې کوم دی کې د عملي کمزوري وي هغه هم چې کوم دی د هغې خلاف اکشن واخلو، چې په کوم دی کې د ادارو له د فنډونو ضرورت وي هغه به موږ انشاءالله ولزی دي له ورکو. زموږ ټوټلي مقصد دا دی چې موږ قبایلو له ریلیف ورکو، د مشکلاتو نه وباسو، تعلیم یافته او راسوده قوم یې جوړ کړو چې دا چې کوم دی خپله زندگی په خوشحالۍ سره تیره کړي.
اقبال افریدی صاحب، دې پیرل په مرکز کې او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومتونو راغلي دي، او داسې امیدونه راوچت شوي دي چې د قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا سره انضمام د عمل یا پروژه چې ده دا به نور هم تیزه شي. خو په خیبر کې چې ستاسو سره کوم بل ملګری دی ایم این اے د تحریک انصاف، هغه دا یې چې موږ په اصلاحاتو کې اصلاح کړو، نو څه پلان لري د دغه انضمام د دغه پلان مخکې بوتلو؟
آئین پاکستان ایکسچینج کے دو چکم مطالبہ ہوا قبائلی خلق اللہ عدل یا انتظامیہ مکین نہ جدا جدا اسے او دلته نه دی سیار خاتمه او ان شاء الله پاره مقیم او دا به ډیر ډیر کی نه په اسلام کی چرته دوم عقل چلیږي دا نه کړل دي، او نه چې کوم دی عین پاکستان کی دا چلیږي چې یاد افغانستان عین موږ دلته راوړو یا د بل ملک، دا به عین پاکستان ایکسچینج کی په اصل شکل کې او په دې کې چې کوم انتخابی دارې وي او زموږ د علاقې کوم مخکینه کوم صورتحال او د مراتب یافته خلکو او د عام خلکو دا غیر پر واقعي چې ناری لګیدلی وی تکرونه بشوی وی. او د عمران خان سوچ او فکر او ویجندا دي چې قبایلو لا به عین پاکستان مرکو چې په کوم ځای کې دهشتګردي و نو هغه د عین پاکستان د نرسای د وجه وا په کوم علاقو کې چې خل به تعلیم پاتې شوی دی هغه وجه اف سی ار واجب په کوم علاقو کې خل ظلم شوی دی مرګونه شوی دی نو هغه ته چې کوم دی کنه عملداری ختم او دلته ظلم او د جبر نظام، نو لہذا موږ د ټول بنیادی تور باندې په خپل سترګو کتلې دي او موږ په خپل ځان باندې د ظلم او جبر کتلې دي. لہذا موږ د ظلم مسجد به ان شاء الله په قبایلی علاقو کې نه پریدو او دوی لپاره په صحیح شکل کې اصلاحات ورکړو.
ایک بار اپنے سے آخر نے پختہ نظر کو پلنڈ کم جواب رہا کہ چھ دے پیرے لا قریباً واڑا دولس چکو میں دقامی اسمبلی چوکی دی پاگے باندھی سیاسی تڑاؤ لڑوں کو یا سیاسی شعور لڑوں کو امیدواران کامیاب شوی دی قبائل والا اڑخا دغ اعتماد تھا په څه نظر ګوري؟ آیا تاسو فکر کړی چې قبایل اوس چې دي هغه پړاو ته رسیدلي چې دوی اوس په قومي بهیر کې زر ته زر شامل شي؟
یار ان شاء الله ولزی چې ما سی وای د جن کسان لکه زموږ سره د جمعیت علما اسلام سره ایم این ایس تا چې هغوی به په دې کې رکاوټ را پیدا کړي، خو لکه زموږ اکثریت یې ان شاء الله موږ پر امید چې دا ځل به بالکل محدود ټایم کې موږ قبایلی علاقو له عین پاکستان ایکسټینډ کړو.
اقبال پټی صاحب، د وایس اف امریکا ډیوه سره ستاسو د مرکې کول ډېره مننه.
الله هم خوشحال و آباد لره.
اوس هم د دې خبرونې ورستی رپورت ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له امریکې سره به د دوامدارو اړیکو بنیاد اخلاص او دوه اړخیزې ګټې وي. ښاغلی قریشی دا خبرې د پاکستان لپاره د امریکې له سفیر سره په ملاقات کې کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي امریکایي مشرانو سره به خبرې د ایمانداري او اخلاص په بنیاد وکړو، ځکه چې پاکستان د دواړو هیوادونو مفاداتو لپاره مؤثره ملګرتیا غواړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی پاکستان لپاره د امریکې سفیر ډیوډ هیل سره الوداعي ملاقات کړی دی. د ریډیو پاکستان خبر تر مخه په دې ملاقات کې د امریکا او پاکستان په تعلقاتو خبرې شوې دي، او د امریکا سفیر ویلي دي د دوه هیوادونو تعلقات به د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو پاکستان راتګ نه پس نور هم خشي. تیر ورځ خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي وو پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل تبا اوس د امریکا خارجه دفتر کې مهم ذمہواري سپارل کیږي، او د پاکستان لپاره دا ښه خبره ده چې دا ذمہواري به یو داسې تن ته سپارل کیږي چې پاکستان د نږدې نه پیژني. تیر ورځ امریکایي سفیر او پاکستان خارجه وزیر داسې وخت کې ملاقات کړی دی چې د نوړندې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوې منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې وې. روستو امریکای خارجه دفتر ویلی وو په دې خبرو کې پاکستان کې موجود ترخګرو په حق له هم خبرې شوې دي، خو پاکستان خارجه دفتر د بیان رد کړی وو. تیر ورځ د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم دا خبره کړې وه چې امریکای سره تعلقات پراخه کولو لپاره ضروری ده افغانستان کې د امریکای ضرورتونو پوره کولو لپاره پاکستان مدد وکړي.
افغانستان میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی موجودگی بھی ہے اور بے پناہ انویسٹمنٹ بھی ہے، تو ہم اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں تو پھر افغانستان کی اہمیت اور جو ان کے افغانستان کی جو ضروریات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا.
شاہ محمود قریشی وائی امریکہ سره تعلقات پراخه کول ته پر افغانستان کی د امریکای ضرورتونو تبا هم قتل وی. سړنکار ایئر مارشل فیض حمید وائی د پاکستان او امریکې ترمنځ خط او بد تعلقاتو کې افغانستان یو لوی موضوع ده. امریکا پاکستان کې د طالبانو موجودګۍ نه علاوه په هغه وسلوال ډلو هم اعتراض لري چې پاکستان حکومت خو غیر قانوني ګرځولې دي خو بیا هم موجود دي.
میرے خیال میں اس میں جو ان کے اعتراضات ہیں وہ صرف طالبان پر نہیں ہیں، وہ باقی کچھ لوگوں پر بھی ہیں جن کو ہم آلریڈی ہم ان کو قانوناً یا آئینی طور پر ہم ان کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں، ان کے ابھی تک ان پہ بھی اعتراضات.
ایئر مارشل ریٹائرڈ فیض حمید وائی امریکہ صرف پہ طالبان اعتراض نہ لری بلکہ پا آغا وصلہ والو ڈلو ہم اعتراض لری چھ پاکستان بزمک موجود دی اور پاکستان حکومت غیر قانونی قرض ولی دی. دا پاکستان و امریکی ترمنز تعلقات دا وقت نا دا تنو اخکار دی چھ کلا دے کل اڑنبے نیٹے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ یو ٹویٹ کے ویلی وو پاکستان امریکی نا اربونو ڈالرو آغستو باوجود دا ترخگرو مرستے کوی. امریکی خارجہ وزیر مائک پومپیو با دا ستمبر پنځم نیټه پاکستان ته رسی، خو پاکستان کې ناکیدین وای چې مایک پومپیو با د امریکای او ماغه غوښتنې تکرار کوي چې پاکستان په سنجیدګۍ دلته موجود ترهګرو پر ضد کاروایی وکړي. هغه ترهګر چې افغانستان کې موجود امریکایي ځواکونو پر ضد د پاکستان ځمکه استعمالوي.